السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجې شوی نن د نهه ورځ او د 2015 کال د مئی 12 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د کورنیو او سیمه ایزو حالاتو خبرو د ځوانانو غږ 19 پروګرام هم لرو. خو لومړی زموږ د همکار منور شانه د دې ګړې خبرونه اورو.
اول د خبرونو سرټ کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د افغانستان په سفر کابل ته رسیدلی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو ناامنیو په قابو کولو کې بریالی شي. او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روس د صدر ولادیمیر پوټین او خارجه چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات لپاره د روس په سفر روان شوی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د افغانستان په سفر نن کابل ته رسیدلی دی. له نوموړي سره په دې سفر کې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز، د پوز مشر جنرال راحیل شریف او نور اعلی چارواکي هم ملګری دي. د افغانستان د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل مشال ریډیو ته ویل چې دوی بل افغان چارواکو سره د سولې د مسلې ترڅنګ پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي.
نواز شریف د یو پاکستانی هیات په مشرۍ کابل ته راغلی دی. دلته به د افغانستان د جمهور رئیس او اجرائیه رئیس سره د سولې څنګ پر نورو هغو برخو باندې بحث وکړي. خبرې وکړي چې دواړه هیوادونو سره څه علاقه لري او دواړه هیوادونو له حالات سره مرسته کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي. په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت د جوړېدو راهیسې کابل ته د نواز شریف د اولنی سفر دی. نن په کراچۍ کې یو شمېر سیاسي ګوندونه وکیلان د مئی 12 د تورې ورځې په توګه نمانځي. په دغه ښار کې د وکیلانو اتحادیې پاکستان بار کونسل نن د عدالتي کاروایۍ نه د بایکاټ او مظاهرو اعلان کړی دی. همداراز عوامي نېشنل ګوند د 12 مئی د پیښې د غندلو په موخه نن په کراچۍ کې جلسه اعلان کړې ده. او داراز پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم نن کراچۍ کې د 12 مئی د پیښې پر ضد لاریون کوي. د یادونې وړ ده چې د 2008 کال د مئی په 12 نیټه په کراچۍ کې د وسلوالو د هغه وخت د لری کړی شوی چیف جسټس افتخار محمد چودري په هرکلی کوونکو ډزې کړې وې چې په نتیجه کې یې 8 کسان وژل شوي او 300 زیات ژوبل شوي وو. عوامي نېشنل ګوند وایي د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا را بلل شوي د صوبې د سیاسي ګوندونو په حق هغه درنا یا ناسته کې برخه اخلي چې د مرکزي حکومت خلاف یې د صوبې د حقونو لپاره د مئی په 12 تاریخ اسلام آباد کې کوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک تیره ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې د مرکزي حکومت لخوا د بجلی په ویش کې بی انصافي او له پښتنو سیمو د چین ګوادر اقتصادي لارې اړول د مظاهرې مهم ټکی دي. صوبایي اسمبلۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړي احمد خان بهار در پرون مشال ریډیو ته ویل چې که څه هم دوی په صوبه کې په اپوزیشن کې دي خو د پښتنو د حقونو لپاره به په دې مظاهره کې برخه اخلي. د امریکا د ولسمشر دفتر وایټ هاوس پرون هغه ریپورټونه رد کړل چې پکې تور لګول شوی وو چې اوباما انتظامیه په 2018 کال کې د اوسامه بن لادن د وژنې د حالاتو په اړه دروغ ویلي دي. د سیمور هرش نومي صحافي دغه ریپورټ چې د روانې میاشتې په 12 نیټه یو مجله کې خپور کړی شوی وو په اړه یې د قومي امنیت لپاره د وایټ هاوس ویاند نید پرایس وویل چې د بې بنیاد اندازو او غلطیو نه ډک دی. هرش دغه ریپورت کې ویلي اوباما انتظامیه د اسامه بن لادن د وجلو په لړ کې د پاکستاني استخباراتي چارواکو سره خفیه همکاري کړې وه. او دا چې د پاکستان اعلی پوځي او استخباراتي چارواکي د اسامه بن لادن د وجنې د مشن نه خبر وو. خو نید پرایس وایي دا تاثر ورکول چې ګنی د اسامه وجنه د امریکا یو اړخیزه مشن نه وو په څرګندول ناسم دی. نوموړي زیاته کړه چې دغو عملیاتو پاکله یوازې محدود امریکایي چارواکو ته معلومات ورکړل شوي وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو ناامنیو په قابو کولو بریالی شي. نوموړي پرون په کابل کې د زابل د 1900 برمته شو کسانو د خوشي کېدو په هکله خبریالانو ته د وینا په وخت وویل. د دې باوجود چې روان کال یې مخې ته یو شمېر مشکلات دي خو هیله لري چې حکومت به یې ترې په بریالیتوب تیر شي. ولسمشر غنی په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو یو شمېر بریاوې یاد کړې.
یک قسمت از عملیات پلان شده کاس طرف قوای امنیتی
د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو لخوا یوه برخه پلان شوی عملیات بیساری وو. د ناوې ولسوالۍ ته چې دیارلس کاله د حکومت تر کنټرول لاندې نه وه، د دې پوځیانو ننوتل یو لوی ګام دی.
ولسمشر غنی د افغانستان امنیتی حالاتو د ښه کېدو په اړه داسې حال کې ډاډ ورکړی دی چې په دې وروستیو کې د دې هیواد په بېلابېلو برخو کې وسلوال بریدونه سیوا شوي دي. د یمن شیعه حوثي باغیانو پرون ویلي د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگي جازی وشتلی او غورځولی دی. دا خبره لږ ساعت وروسته له هغې مخې ته راغله چې مراکش ویلي وو د خپل مشن پر مهال یې یو جنگي جاز لا درکه شوی دی. د حوثیانو خبري ټي وي چینل المسیره ویلي د حوثي قبایلو هوایي دفاعي نظام د سادې په وادي نوشور کې یو جنگي جاز غورځولی دی. یاد سیمه د حوثیانو مضبوط ګړ ګڼل کېږي. المسیره د غورځول شوي جاز د ملبې او د هغې تر څنګه د قبایلیانو د خوشحالۍ لمانځلو تصویرونه هم خبر کړی دی. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روس د صدر ولادیمیر پوتین او د خارجه چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات لپاره د روس په سفر روان شوی دی. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلی جان کیری به نن د تور سمندرګي په آرام ځای سوچي کې د پوتین او لاوروف سره لیده کاته کوي چې پکې به په یوکرین، شام او یمن کې د روانې ناامنۍ په اړه خبرې کوي. د روس د خارجه چارو وزارت ویلی ماسکو تمه کوي چې دا خبرې به په دوه اړخیزه تعلقاتو خو کولو کې مرسته وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات د یوکرین او شام په اثر د بې اتفاقۍ له وجې د سوړ جنگ نه پس تر ټولو خراب حالت ته غورځېدلی دي. د یوکرین په مشرقي برخه کې د تیرې فروری په میاشت کې د جرمني او فرانس په مزګلتوب د ډزبندۍ د لوزنامې لاسلیک کولو باوجود وخت نا وخت جګړې رامنځته کیږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته زموږ خبریال سراج ظهیر د کرنسیو به یو موسم حال درکوي.
نن د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.28 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.85 روپۍ او په 23.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.15 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ اغستل کیږي او په 1.88 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو پورس په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی او دغ رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 21 وي. بنو کې به 13 او 23 وي او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونو او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري وزیر اعظم نواز شریف نن کابل ته رسیدلی. د افغان پارلمان یو غړی وایي د سولې لپاره باید عملی کار وشي. نن عوامي نیشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي په کراچۍ کې د 2009 کال د مې په 12مه د وژل شو وکیلانو او پښتنو په یاد کې جلسې او مظاهره کوي.
دا په دنیا په تاریخ کې ریشي دي چې په جلسه باندې برملا یا په ریلو باندې د زیو شو نو هغه داسې یو بربریت شوی دی چې د هغې ګواه په خپله میډیا ده، د هغې ګواه په خپله ججان دي، د هغې ګواه په خپله وکیلان دي.
تیره ورځ د باجوړ کې یو ملک وژل شوی. د قبایلو مشران د قبایلي مشرانو امنیتي مسلې در اورو.
د پاټه او عوامو کې دا شاشي مهروبي ده چې موږ د دمر د طرف قربانیانو کو ورکو، خو په دې ملک کې موږ ته دین شان په نظر کتلې کیږي او نه د پاکستاني په نظر کتلې کیږي.
او په 19 پروګرام د ځوانانو غږ کې په خیبر پښتونخوا کې د ځوانانو د یو تنظیم د مشر سره خبرې کوو.
موږ د دې یو داسې وسیع اتحاد جوړو چې زمونږ نظریات، زمونږ کم مسلې دي چې د هغې مشترکه موږ حکمت عملي هغې ته جوړ کړو، د هغې مخنیوی وکړو.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، نن کابل د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف کوربه دی. د بهرنیو چارو وزارت له اسلام آباد خبر کړی خبر پاڼه کې ویلي چې د دې سفر مقصد د ترهګرۍ سره د مبارزې او افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو پراخول دي. نوموړي سره ځینې نور لوړپوړي چارواکي هم ملګري دي او تمه ده چې د خپلو افغان سیالو سره به ځینو برخو کې د همکاریو تړونونه وشي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د دفتر خارجه لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دې دورې بلنه افغان ولسمشر اشرف غنی ورکړې وه. د خبر پاڼې په وینا په دې پلاوي کې له وزیر اعظم نواز شریف سره د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز، خصوصي مرستیال طارق فاطمی، د خارجه چارو سکتر اعزاز احمد چودھری، د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ملګری دي. او دوی د خپلې اسارتیا دوران د افغان ولسمشر اشرف غنی او چیف ایگزیکټیو ډاکټر عبدالله سره ویني. خبر پانه زیاتوي چې د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د ګاونډیانو سره او په خاص توګه افغانستان سره ښه او پرامن تعلقاتو ته لوی اهمیت ورکړل کیږي او د نواز شریف کابل ته سفر هم د دغې عزم څرګندونه ده. خبر پانه وایي چې د نوموړي د دې دورې سره به دوه اړخیزه تعلقاتو ښه کېدو کې او سیمه ییز امن او استحکام ته وده ترلاسه شي. د پاکستان او افغانستان ته ځیا کارند وزیر اعظم نواز شریف او جنرال راحیل شریف دې دورې ته څنګه ګوري؟ کله چې مشال ریډیو په لاهور کې د بهرنیو چارو تجزیه کار ډاکټر رسول بخش رئیس نو پوښتل، نو هغه وی
پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں افغانستان میں بیس بنائے ہوئے ہیں.
د ہندوستان انٹیلیجنس ایجنسیاں افغانستان کی مرکزوں نے جوڑ کڑی دی او لہا غزایا د پاکستان په علاقو په خصوصی توګه بلوچستان کې چکم تر هغه کاروایانی کوي د هغوی مرستی کوي او دغه شان په کراچۍ کې د فساد خورونکو مرستی کوي. نو په دې دوره کې با پاکستان له کابل سره دا معاملې راپورته کوي او تاسو وګورئ پاکستان تل په افغانستان کې د امن او سولې مرسته کړې ده او په دې کې خپل غوره کردار لوبولې دي. نو پاکستان هم نه غواړي چې د افغانستان خوره دی د دوی په ضد وکارول شي.
همدارنګ کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د لیکوال او افغان چارو شنون کې جمعه خان سوپینا په دې اړه وپوښتل، نو هغه وی چې اوس وخت بدل دی او دواړه هیوادونه غواړي چې تعلقات سره نور مضبوط کړي. نو موړي په دې حق لا زیاته کړه،
زه فکر کوم چې په لومړي ځل د اشرف غنی صاحب د راتګ سره او په پاکستان کې د نوې حکومت او بدلونونو سره داسې شرایط پیدا شوي دي چې دواړه هیوادونه سره نږدې شي، د دواړو هیوادونو مسلې سره منطق لاندې خپل روابط پر مخبوزي. اوس عیني نواز شریف او راحیل شریف تک چیرې دا هغې طرف ته یو بل ګام دی. دغه ټولې مسلې کې د ترهګرۍ دي، دغه ټولې مسلې کې د سیاستونو دي، دا ټولې مسلې هله حل کېدای شي چې یو کمیشن د دواړو ملکونو تر منځ پکار دي. داسې کمیشن چې هغه پرمننټ وي، هغه دائمي وي، هغه د دواړو سره خپل روابط چیړي او چې کومې غلط ځایونه وي هغې باندې پای ټکی ورتک دي.
د یادونه وړ ده چې افغانستان کې د شریک قومي حکومت جوړېدو وروسته د نواز شریف دا لومبه سفر دی. د دې نوړاندې نوموړي په کال 2013 په نومبر میاشت کې هم سفر کړی وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په داسې حال کې د کابل په دوره دي چې د وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره د دواړو خواوو ملکی او پوځي چارواکو د یو بل هیوادونو دورې کړي. د دوی په وینا د ترهګرۍ سره د مبارزې په شمول یې تجارتي او د اقتصادي اړیکو د ښه کولو په اړه خبرې کړې دي. زموږ همکار بشیر غوخت افغان پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي آریان یون سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د لوړپوړو پاکستانی چارواکو ډېر شوي سفرونه څنګه ګڼي او آیا دغه به څه نتیجه ورکړي؟
سفرونه به ډېر آیتونه به د افغانستان نه چلل شي او هغوی مدد کړی شي. خو که چېرې دوی عملي ګامونه پورته نه کړي، خو په ژمنو کې صادق نه اوسي او دوه مخکې سیاست ته د پای ټکی کښېنېدي، بیا به هم د تیر په څېر دا سفرونه ترسره شي خو کومه نتیجه به لاسته رانه شي.
نو د دغه نتیجو د لاسته راوړنې لپاره څه پکار دی چې دغسې سفرونه په عملي ډول هم یو څه مرسته وکړي؟ دا اوس په قطر کې خبرې وشولې، تاسو نه ګڼئ چې دغه یو څه پرمختګ شوی دی؟
د ولس غوښتنه خو همدا ده چې باید ارتباطات ښه شي، سوله امن په افغانستان کې شي. دغه قطر کوم غونډه چې وه دی دپاره د افغانستان ولسونه ډېر خوشبینې دي او د سیاست د په لار کې چې باید دغه پروسه دوام پیدا کړي او بالاخره جنګ ته د پای ټکی کېنول شي. نو که چېرې دوی د سولې په اړه څه په منځ سره یعنې عملي ګامونه پورته کړي، موږ په دې سولې په پروسه کې د دوی ملاتړ ډېر ضروري دی. نو که چېرې دوی دغه سفرونو ته بالاخره غواړي یو نتیجه ورکړي، نو دوی باید خپل ژمنه په صادقه وسي.
تاسو دا د صداقت خبرو کړم، دوی څنګه صداقت کې کولای شي او څنګه د سولې خبرو کې رول لوبوي؟ چې پاکستان وایي چې دوی په طالبانو باندې هم رول او اثر او رسوخ نشته دی لکه څومره چې خلک فکر کوي.
نه نه، دا خبره خو دوی سم نه ده. یعنې دوی که واقعا نه وغواړي په افغانستان کې فشار راوړي په کومه ډله کې طالبانو په ډله باندې فشار راوړي، بالاخره حتماً هغوی سولې ته غاړه ږدي. خو بدبختانه که موږ وګورو که د څو کلو کښې د افغانستان حکومت څوک غواړي سفرونه کړي، ورته هغه طالبان چې غواړي واقعا سوله راشي افغانستان کښې او مذاکرات وکړي او د افغانستان ملي ګټې ته مدرېږي، تل د دوی د خوا بندیان کېږي یا وژل کېږي. نو په دې باندې خو ټول ولس کمېږي. دا خو داسې پته خبره نه ده چې څوک وایي چې دوی دا خبره وکړي او موږ دوی وایي چې موږ وایو چې دوی صادق نه دي او دوی وایي چې نه دا خبره سمه ده. په دې باندې خو ټوله دنیا وکېږي. خو زموږ دنیا یو د نړیوالې ټولنې نه مخصوصا د امریکې همدا ده چې ولې دوی په دې باندې فشار نه راوړي، ځکه دا د دوی یو نږدې دوست دی. دوی باید فشار راوړي په پاکستان باندې چې باید بالاخره په دغه مذاکراتو کښې او په دغه سولې په برخه کښې دوی صادقه اوسي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، نن عوامي نشر ګوند او پښتونخوا ملي عوامي د 2005 کال د مئی 12 تاریخ په یاد کې په کراچۍ کې جلسې او مظاهرې کوي. همداراز وکیلانو د نن ورځې لپاره په عدالتونو کې د کار نه کولو اعلان کړی. 8 کاله مخکې د مئی په 12 نیټه په کراچۍ کې په ډزو کې 80 کسان هغه وخت ووژل شو چې وکیلان د لری کړل شوي چیف جسټس افتخار محمد چودري هرکلی ته راوتي وو. دوی کې اکثره یې پښتانه وو چې عوامي نشر ګوند یې پړه په متحده کامی مومنټ اچوي خو هغوی بیا ردوي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې.
په کراچۍ کې د وکیلانو اتحادیې پاکستان بار کونسل په اعلان نن وکیلانو کاربندي اعلان کړی او په عدالتونو کې یې د کار نه کولو ویلي دي. همداراز عوامي نېشنل ګوند نن په کراچۍ کې د 12 مئی د پیښې د غندنې په مناسبت جلسه کوي. د یاد ګوند صوبایي مشر سنیټر شاهي سید په دې اړه مشال رډیو ته وایي
چې د 12 مئی تاریخ مونږ یادول دا د بربریت تاریخ دی. په نهت خلکو باندې په فایرنګونه کوي او ګولۍ چلوي، دا په دنیا په تاریخ کې نشي دي چې په جلسه باندې د برملا یا په ریلو باندې ډزی وشو. نو هغه داسې یو بربریت شوی دی چې د هغې گواه پخپله میډیا ده، د هغې گواه پخپله ججان دي، د هغې گواه پخپله وکیلان دي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم دا ورځ توره ورځ بلي او په دې موخه نن خپل احتجاجي لاریون کوي. د یاد ګوند صوبایي مرستیال مشر سکندر یوسفزی په دې اړه وایي
نور هیڅ مطالبه نه وه، نه اوبه وې، نه بجلی و، نه کالاباغ و، نه بس صرف او صرف دا مطالبه وه چې په پاکستان کې د دایین حکمرانی دا خلق دی لوتو. نتیجتن دا غوغ ډیکټیټر او دلته دا غوی ناس اتحادیان خدا وسنه گورنر گورنرو وزیر داخله او دا د ام کیو ام خلکو په نتیجه کې په دغه ورځ باندې تقریبا 80 خو شاته د سیاسي پارټو کارکونان چې باغی کې د پښتونخوا ملي پارټۍ ماتاب شهید، ان پی مرګری، بیا د جماعت اسلامي، د پیپس پارټۍ کارکونان دا شهیدان شو. 2500 انسانان په دغه ورځ باندې ټپیان کړی شو. په دې کې اکثریت ته پښتنو کوبرس کومګه 80 وایو، نو په دې کې 200 خو شاته دا پښتنو.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سنیټر شاهي سید پر ام کیو ام تور لګوي چې د دوی د حکومت په سرپرستۍ کې دغه وجنې ترسره شوې دي.
پری پلانینګ شو او د هغې ریسپانسیبل ذمهوار مشرف و او د هغې وخت صوبایي وزیر داخله وسیم اختر و. خو افسوس موږ لا د عدالت په دې رویې دی چې کله عدلیه آزاده شوه او کله چودري افتخار بیا چیف جسټس ته پاکستان ولګېدو، نو د اخره پورې هغه په ډېرې سوموټو شنې واغستې، لیکن د 12 مئی په دې باندې خاموشي اختیاره شوه.
نوموړی وایي هغه پخپلا د دې پیښې عیني ګواه دی او په دې اړه عدالت ته هم تلی خو تر اوسه یې خبره نه ده اورېدل شوې.
ما خپله کیس جمع کړی دی په عدالت کې په وخت سره او باغیره په ورځ باندې ام جی ام د ججانو دغه کړی وه، ګراوې کړو چې ځانم 8000 خلک د دوی راغلی په پوره او د هغې ورځ بیا ججان واپس نه دي ښکاره شوي. او زه لاړم ما خپل اپلیکیشن هلته په عدالت کې رجسټر سره جمع کړی دی چې بهی د دې موقع چشمدید ګوایم تاسو پکا جی کیس اچھا مارا ہوا ہے
بلې خواته د ایم کیو ایم ګوند چارواکي د 12 مې په پیخه کې د دوی د ککړتیا تورونه ردوي یا د دوی د 12 مې د پیخه په اړه کیس په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي په عدالت کې د 13 کلونو راهسه د ځړن ښکار دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پښتنو پر کامی مشرانو په دې وروستیو کې بریدونه ډیر شوي دي. په یو تازه پیښه کې پرون د ګل په ورځ یو ملک په باجوړ کې په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې وژل شو. د قبایلو ځینې مشران او سیاستوال پر کامی مشرانو د حملو زیاتېدلو وجه د امنیتي ځواکونو سره د وسلوالو په وړاندې د دوی همکاري ښایي. ډیرو کامی مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت یې د دوی د ژوند خوندي کولو لپاره ضروري ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر گواخناورو.
په جنوبی ایشیا کې د ترهګرۍ د پیښو اړوند شمیرې ساتونکي ویبپاڼې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټال لیکي چې له 2015 کال راهیسې د دې کال د مارچ د میاشتې پورې قبایلي سیمو کې 109 قومي مشران وژل شوي او 28 زخمیان شوي دي. پر دوی سربیره پرون باجوړ کې په ریموټ کنټرول برید کې د ایوی امن کمیټې مشر ملک محمد اجان سره د خپل څلور ملګرو وژل شو چې پړی تحریکی طالبان پاکستان پر غاړه واخیسته. له باجوړ څخه د قامی سملې په 13 دوره کې د پیپلز ګوند غړی اخونزاده چټان چې په خپل هم 13 هفته له یو بمی برید روغ ووت، مشال ریډیو ته پر قومي مشرانو د حملو د زیاتېدو په اړه ویل.
کله چې اپریشن شروع شولې په قبایلو کې نو دا کم قبایلي مشران چې دي، کم ملکان چې دي، اوس چې حمایت کړی او اپریشن حمایت یې کړی او څنګ په څنګ سره ولاړو، امن کمیټې جوړې کړې وي او بیا د هغوی نهسم هغه پولیس چې هغوی ته ورکړی شوي یا د هغوی د تحفظ چې کومې وعدې شوې وي هغه د هغوی نه واپس واخیستلی شوي او عسکریت پسندو دپاره نه هغه ډېر اسان ټارګېټ وو او هغوی شیطان کړل. چې کومو خلکو په د حکومت حمایت کړی دی، د سیکیورټي فورسز حمایت یې کړی دی، د هغوی نه کوم سیکیورټي اخیستی شوې ده، هغوی واپس سیکیورٹی ورکلی شي. د پاتا او عمود کې دای شاسي مې روبي دا چې موږ د دې ملک د طرف قربانيانو خو ورکو خو په دې ملک کې موږ ته د انسان په نظر کتل کیږي او د پاکستانی په نظر کتل کیږي.
په جنوبی اسیا کې د ترهګرې د پیښو اړوند شمیرې ساتونکو ویب سایټ ساوت ایشیا ټیرریزم پورټال تر مخه له 2006 کال راهیسې د پاکستانی پوځ د عملیاتو او وسلوالو د نښتو په محل پاکستان کې 4315 ولسی وګړي، 2255 وسلوال او 2192 د امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شوي دي. د قبایلي سیمو د چارو کارپوه او څېړونکي فرحت تاج وایي چې د پاکستان حکومت دی د قبایلي سیمو قربانیو ته په درنه سترګه وګوري او ولسی وګړي دي له ترهګرۍ وژغوري.
ریاست باندې دا ذمہ داری ده چې هغه به د خلکو حفاظت کوي. نو په فاټا کې د ریاست دا ذمہ داری بالکل نه اخلي. اول دوی چې په نور ملک کې مسله شته، فاټا کې اډو هیومن رائټس بشري حقوق اډو شته نه دي. نو په فاټا کې به د اف سی آر ختميږي او ټول بشري حقوق به پاکستان رولي، د پاکستان ریاست به د خلکو د حفاظت ذمہ اخلي. خبره راشي د انصاف هغه ذمہ داری به ریاست اخلي. اوس پرې دا قبایلي جرګې ته پریښي دي، پولیټیکل
د پاکستان په سینټ کې د قبایلي سیمو یو استازي نجم الحسن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی وخت په وخت اسلام آباد کې د لوړپوړو چارواکو سره په همدې خبرو بحثونه کوي، خو تر اوسه د قبایلي سیمو د قومي مشرانو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
ستر ته خدا په کور دی اوس موږ سره ما د ټریبل ملکون دی، د هر وخت او سر ریلیټډ کسان دی او دیو بیا دیو نه غامر کی امن لشکر مشرانی جوړ کی بیا غریبون دی کی دا وا په شهیدان هم شي او په کور دی دا د دیو حکومت ته مو دی ستر ته دا خواسته دیو سکیورټی انتظامات وشي ورته.
کله یوې خوا د قبایلي سیمو قومي مشران د وسلوالو تر بریدونو لاندې دي، نو له بلې خوا ته حکومت د پلوي وفاداري غواړي. دې لړ کې 13 میاشت د شمالي وزیرستان قبایلي انتظامی له قومي مشرانو د ټولنیز قرارداد په نامه هغه تړون لاسلیکونه یا دسخطونه واخیستل چې حکومت سره د وفاداري سوګند غوښتنه پکې شوې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په لندن ریویو او بوکس نومې مجلې کې خبریال سیمر هرش په یو اوږد مضمون کې لیکلي چې دا خبره سمه نه ده چې اسلام آباد سره نږدې ابټ آباد کې د سلور کال مخکې د امریکایي ځواکونو لخوا د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د وجلو له عملیات پاکستان خبر نه و. نوموړي لیکلي چې اصلا پاکستان امریکا ته په ابټ آباد کې د عملیاتو اجازت ورکړې وو. سپینې ماڼۍ په پرون د سیمر هرش دا ویرت کړی دی. زموږ همکار پامیر ساحل دا موضوع د پاکستان د ځینو دفاعي څیړونکو سره څیړلې. تفصیل یې په دې رپورټ کې.
خبریال سیمر هرش په خپل اوږد مضمون کې د 2011 زیږدیز کال د مې پر دویمه په ابټ آباد کې د القاعدې پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې عملیات او د هغه د پیدا کولو ټول تفصیل ورکړی دی. د لیکنې مهمې برخې به تاسو ته داسې بیان کړو چې د پاکستان پوځ یو پخوانی افسر په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې د امریکا استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای له مشر سره ولیدل او ورته وویل چې اسامه بن لادن په ابټ آباد کې اوسي. امریکا هغه پوځي افسر ته شاوخوا 15 میلیونه ډالر ورکړل او هغه او کورنۍ امریکا ته بوتلله. هغه افسر اوس له سی آی ای سره د مشاور په توګه کار کوي. امریکا د پاکستان پوځ پر پخوانی مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د آی ایس آی پر پخوانی مشر جنرال احمد شجاع پاشا ټینګار وکړ چې ورته د اسامه بن لادن وسپاري. د دې په بدل کې امریکا له پاکستانی پوځ سره نه یوازې د پوځي مرستو ژمنه وکړه بلکې هغوی ته یې ډېرې پیسې هم ورکړې. د لیکوال سیمر هرش په خبره پاکستان اسامه بن لادن د دې لپاره ساتلی و چې د القاعده او طالبانو فعالیتونه کنټرول کړي. تر ډېر فشار وروسته د پاکستان پوځ پر دې سلا شو چې امریکایي ځواکونه به ابټ آباد ته ورشي او هلته به اسامه بن لادن ووژني. پاکستان پر امریکا ټینګار کړی و چې اسامه بن لادن به ژوندی نه بیایي او وژني به. پاکستان او امریکا پر دې هم سلا شوي ول چې د هغه تر وژنې یوه اونۍ وروسته به امریکا اعلان کوي چې اسامه بن لادن یې د هندوکش په غرونو کې په ډرون برید کې وژلی دی او اوس یې د ډي این ای معاینې له پخلي سره ثابته کړې ده چې وژل شوی کس اسامه بن لادن و. خو چې کله د عملیاتو پر مهال د امریکایي ځواکونو هلیکاپټر پرېوت نو امریکایي ولسمشر باراک اوباما سمدستي د اسامه بن لادن وژنې اعلان وکړ. لیکوال سیمر هرش وایي د پاکستان پوځ غواړي چې اوس پر پخواني پوځ مشر کیانی او د ایسای پر پخوانی مشر پاشا د درغلی په تور مقدمه وکړي. دا ټوله کیسه مې په برتانیا کې د دفاعي چارو لسیډون کې ډاکټر عائشه صدیقی سره شریک کړه. نو موري وای د اسد دورانی ورسته مرکه او د سیمر هرش دا وګد مضمون دواړه داسې کیسې دي چې تر شا یې نور مقاصد دي.
یي کہانی جو ساری ان کی ہے یہ گھومتی ہے اسد دورانی کے انٹرویو کے گرد.
دا کیسه د ایسای پخوانی مشر اسد دورانی د هغه مرکه شاوخه سرخی چې 2-3 میاشتې مخکې ریکارډ یا ثبت شوی و او الجزیرا ټلویزیون دې وروستیو کې خبره کړه. د دې کیسې شاته کیسه مونږ ته نه ده معلومه. اسد دورانی هم یو کیسه وکړه چې شاته یې بل مقصد وو او سیمر هرش هم یو کیسه کوي چې شاته یې بل کیسه ده. که سیمر هرش ته دومره معلومات په لاس ورغلي دي نو زما په فکر دا معلومات ورته ورکل شوی دي.
له ډاکټر صدیقی مې پوښتنه وکړه چې که سیمر هرش ته معلومات ورکل شوی وي او د کیسو تر شا نور مقاصد او نورې کیسې وي نو له دې اوږده مضمونه موږ څه معنی اخیستی شو؟ نوموړی وویل داسې ښکاري چې ښایي د پاکستان پوځ نور د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د امریکا ملګرتوب نه کول غواړي.
زه دا کیسه لوستل غواړم نو داسې به وي چې په ورو ورو به یې لولو، غور به ورباندې کوو. په دې کې ځینې حقایق دي چې ذهن یې مني او موږ ورباندې پوهېدای شو، خو په کې ځینې داسې خبرې دي چې ذهن یې نه مني. د دې ډېر وضاحتونه ورکول کېدای شي. یو وضاحت یې دا دی چې ښایي د پاکستان پوځ غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد په روانه جګړه کې د امریکا ملګرتیا پرېږدي، خو امریکا نه غواړي چې پاکستان اوسي.
ډاکټر عائشه صدیقه وایي د سیمر هرش لیکنه ځکه هم د باور یا اعتبار له کمی سره مخامخه ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان پوځ ته نږدې یو خبریال د جنرال اشفاق پرویز کیانی د مقدمې خبره کړې وه.
یہ آج سے کوئی 10-15 دن پہلے اس قسم کی بات جو ہے وہ ایسے ہی جرنلسٹ نے
لینن نا لس یا پنزلس روز مخ کے پوستا نزدی یو خبریال ہمدا خبرہ پر ٹولنیز و رسنے کڑے وا زما پا ان بعد جنرال اشفاق پرویز کیانی پر زد مقدمہ اونشی. خو ما تخکاری چھ دا پوستا ننا یو ڈول نا ارامی دا چھ دا دی ڈول وڑو وڑو کسو پا صورت کے بہر رازی او سرگندی گی نو دا دی کسی باور یا اعتبار ہم ردے لکا دا اسد درانی دا خبرو. داسې کیسې د ځینو حقایقو له یو ځای کولو سره جوړیږي. د وړو وړو حقیقتونو یا رښتیا ترمنځ یو لوی دروغ ایښودل کیږي او له موږ سره بیا داسې لار نه وي چې دا ثابته کړو چې څه رښتیا ول او څه دروغ.
کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ محدود کړ.
د ډاکټر صدیقی پاند په دې کې شک نشته چې د اسامه بن لادن د ځای معلومولو او د هغه د وژنې عملیاتو په اړه معلومات کم دي، او سم او کره معلومات ځکه هم نشي ترلاسه کېدی چې کله د هغه د وژنې پلټنو په اړه په پاکستان کې کمیشن جوړ شو، نو د هغه وخت پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی له دې انکار وکړ چې دې کمیشن ته معلومات ورکړي. نو په دې صورت کې د رښتیا او درواغو معلومول ښایي ډېر ګران کار وي. د سیمر هرش د دغه ټول مضمون په اړه د پاکستان پوځ یا د حکومت دریځ مخې ته نه دی راغلی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې، لنډ خبرونه د منور شان اورو.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته افغانستان په سفر نن کابل ته رسیدلی. له نوموړي سره په دې سفر کې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او نور اعلی چارواکي هم ملګری دي. د افغانستان د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل مشال ریډیو ته ویلي چې دوی به له افغان چارواکو سره د سولې د مسلې ترڅنګ په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. نن په کراچۍ کې یو شمېر سیاسي ګوندونه وکیلان د مئی 12 د تورې ورځې په توګه نمانځي. د 2005 کال د مئی په 12 نیټه په کراچۍ کې وسلوالو د هغه وخت د لرې کړې شوی چیف جسټس افتخار محمد چودري په هرکلی کوونکو ډزې کړې وې، چې په نتیجه کې یې د وکیلانو په شمول د بیلابیلو ګوندونو 8 کسان وژل شوي او د 100 نه زیات جوبل شوي وو. عوامي نېشنل ګوند وایي د اپوزیشن باوجود د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا رابلل شوي د صوبې د سیاسي ګوندونو په هغه درنا یا ناسته کې برخه اخلي چې د مرکزي حکومت خلاف یې د خپلو حقونو لپاره د مئی په 12 تاریخ اسلام آباد کې کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو ناامنیو په قابو کولو بریالي شي. نوموړي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې باوجود چې روان کال یې مخې ته یو شمېر مشکلات دي، خو هیله لري چې حکومت به ترې په بریالیتوب تیر شي. د یمن شیعه حوثی باغیانو پرون ویلي د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگي جازی وشتلی او غورځولی دی. دا خبره یوه شیبه وروسته له هغې مخې ته راغله چې مراکش ویلي وو د خپل مشن پر مهال یې یو جنگي جاز لا درکه شوی دی. او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روس د صدر ولادیمیر پوتین او د خارجه چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات لپاره د روس په سفر روان شوی دی. د نوموړي په دې سفر کې به د یوکرین، شام او یمن د نارامۍ په اړه خبرې کیږي.
او اوس هم راځو د ځوانانو غږ خبرونې ته. د نن ورځې په دې پروګرام کې مو د عوامي نشل ګوند زده کوونکو د سازمان یو مشر طارق افغان ملمه دی. نوموړی د ټول پاکستان د ترقی پسند ځوانانو د اتحادیې د خیبر پښتونخوا د څانګې یو منتظم هم دی. دا پروګرام تاسو هر جمعه په ژوندۍ بڼه او د نهې په ورځ په دویم ځل اوري. کوربه اسرار عالم مومند دی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا غوي ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومند سره نیخ بنیخه.
اردن کو ستړي مشي د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې موږ سره د پیښور د سیمې ځوان طارق افغان ملمه دي. طارق افغان د عوامي نشل ګوند زده کوونکو د سازمان د مرکزی کمیټې غړی دی او د ټول پاکستان د ترقی پسند ځوانانو د اتحادیې د خیبر پښتونخوا د څانګې تنظیمونکي هم دي. نوموړی د کال 2008 نه تر د 2009 پورې د سسټینیبل پیس اینډ ډیولپمنټ ارګنایزیشن تر سوری لاندې په امن کې د ځوانانو رول یا یوت فار پیس په نامه د خبر پښتونخوا د څانګې مرستیال همکار هم پاتې شوی. نوموړی په فیسبوک او ټویټر هم د پښتنو ستونزې نړۍ ته وړاندې کوي. طارق افغان چې دا مهال موږ سره د سکایپ د لارې میلمه دی، د هغه سره به پر دې او نورو یو شمېر لاسته راوړنو او راتلونکو پلانونو خبرې کوو. طارق، د مشال ریډیو د ځوانانو غږ خپرونې ته ډېر ډېر ستړي مشي.
ډېره مننه اسرار عالم صاحب.
څنګه ژوند مو څنګه تیریږي؟
الله فضل له شکر نه بس جون تیریږي.
زکه خبره ده طارق، تاسو سره به خبرې کوو خو که خوخم وي اوریدونکو ته به خپلې د ټلیفون شمیرې او د سکایپ آی ډی هم وړاندې کړو که چېرې هغوی موږ سره په پروګرام کې برخه اخیستل غواړي.
جی جی.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ.
او مونږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 25 00 00 24 11 40 23 00 00 24 11 40 23 25 00 00 24 11 40 23 25 00 00
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون نه په وړیا توګه ټلیفون وکړي، شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800 22 0 33.
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
اوردونکو، له پېښور موږ سره طارق افغان د سکایپ د لارې میلمه دی. له هغوی سره به د هغوی په لاسته راوړنو خبرې کوو. طارق، موږ به پرله پسې ستاسو په لاسته راوړنو خبرې کوو، خو دا راته ووایه چې تاسو خپله مبارزه کله شروع کړه او د دې تر شا څه محرکات وو؟
تاسو سوال وکړو چې ما خپله مبارزه د کله نه سټارټ کړم. زه د شپږم جماعت طالب علم وم چې ما د خپل پلار لایبرری کتنو، په هغې کې ما د باچا خان یو کتاب دی، زما ژوند او جدوجهد، هغه زما لاسته راغی، په پښتو کې لیکلی شوی دی. هغه سټډي کول ما شروع کړ. هغه کتاب په داسې طرز کې لیکلی شوی دی چې هغه کتاب تا ځان سره بالکل مصروف کی. نه، هغه کتاب چې ما کله وکتو نو زما په ذهن باندې هغه د انګریز د وخت کم ظلمونه چې باچا خان سره به کېده، باچا خان د پښتنو لپاره کم جدوجهد کړی و، کمه قرباني ورکړې وه، څومره سختۍ تیرې کړې وې، نو هغې زما په ذهن باندې ډېر غټ اثر وکړو. خو کله چې بیا زه په 2003 کې اسلامیا کالج کې ما داخله واغسته، نو هلته ما د پښتون ټرانسپورټیشن د پلیټفارم نه خپل سیاست شروع کړو. او په اولنی کال زه د پښتون ټرانسپورټیشن اسلامیا کالج سینیئر نائب صدر منتخب شوم.
تر کپان در ته وای چې ستاسو د دغه پښتون سټوډنټس فیډریشن اهداف څه دي او څه څه کارونه تاسو کوئ؟
زمون کار په پښتنو ځوانانو کې د تعلیم او هنر رڼا خورول دي، د کلتور په بنیاد یو معاشره تشکیل کول دي چې په هغه کې د پښتون کلتور پرمختګ وشي، د لیبرل قوتونو د ترقی پسند قوتونو ملګرتیا، د ظالم مخنیوي کول دي، او یو جمهوری معاشره تشکیل کول دي. په دې تعلیمي ادارو کې د سټوډنټانو یونین چې دي د هغې د بحالۍ لپاره کوشش دی، او سټوډنټانو ته دې تعلیم چې څومره دی دا موږ فراهم کول، دا زموږ منشور دی او په دغه باندې موږ کار کوو.
طارق، دا هم تورونه لګي چې کوم د زده کوونکو سازمانونه دي په یونیورسيټو کالجونو کې، لکه څنګه تاسو د خپل ذکر وکړو، په هغوی دا تورونه هم لګي چې دوی جګړې کوي په سکولونو کې، کالجونو کې، په یونیورسيټو کې، او دغه رنګه چې کوم تعلیمي ماحول دی هغه خرابوي. څومره حقیقت ته دیکھی
یره جی زبداوی مچه تر سه د پوره خدا خبره ټیک هم دا او غلطه هم دا، ځکه چې کومنګو ګورو نو زیول حق په 1904 اتیا کې په سټوډنټس یونین باندې پابندی ولګوله، بین کړه. دا غیزې د سیاسي پارټو کم ځینی تنظیمونه چې سټوډنټانو غی واغسته، په هغې کې د دې د تربیت هغه کم طریقه کار چې د سټوډنټانو به کېده هغه هم ختم شو. خو په دغه دوران کې دا د افغان جنگ شروع شوی او دا جهادي خلک ټرین کول، دلته کې جماعت اسلامي ډېره زیاته منظم وه، ډېره زیاته سرګرمه وه، او د هغې سټوډنټ وینګ چې کومه د اسلامي جمعیت طلبه په دغه وخت کې د هغې په تعلیمي ادارو کې د اسلحه کلچر، د کلاشن کوپ کلچر، او په زور باندې په بل باندې خپل نظریه منل، دا قسمه کارونه سټارټ کړل. نو همیشه کله هم دلته کې جګړه شو ده نو هغه په نظریاتي بنیاد باندې شوی ده، په کار نه ده چې جنگ جګړه وشي. خو دغه کم تنظیم چې دی همیشه راشي نور سټوډنټانو ته په زور باندې خپل نظریه په هغې مسلط کوي، چاته به وایي چې تاسو میوزیک مغه کوئ، میوزیک بند کوي، په چا باندې به د سټوډنټانو د ویلکم پارټیانی، فیرویل پارټیانی دی به ورشي، په هغې باندې به په زور باندې پارټیانی بند کوي، سهارا به د دې والي چې دا فحاشي ده او ریانی ده. نو د دغې خلاف بیا بعضې سټوډنټان چې دی هغه راپاسي د دغې زور زبردستۍ خلاف هغې هم خپل سټرګل کوي. خو زه دا په یقین سره یم چې کچري دغه تنظیم
که چری زور زبردستی اونی کی نو بل یو تنظیم هم داسې نشته چې هغه په تعلیمي ادارو کې جنگ وکړي جګړه وکړي او بدامنی پیلا وکړي.
تاسو د کوم تنظیم ذکر وکړو چې اسلامي جمعیت الطلبه هغوی تشدد نه کار اخلي نو بیا په موسیقۍ باندې او په نور چې کوم تفریحي پروګرامونه په هغې بندیز لګي نو بیا تاسو هم هغې خلاف راپورته کیږي او د هغوی سره جنگ کوي که څنګه؟
نه من خو د هغې سره جنگ نه کوو، خو موږ همیشه اډمنسټریشن د یونیورسټۍ چې کوم مشران دي هغې موږ په دې کې انوالو کوو او دا ورته بار بار وایو چې یاره دلته کې اډمنسټریشن شته، د هغې کار دا دی چې هغه دلته کې په دې یونیورسټۍ کې که څه غلط کار کیږي چې په کار ده چې د یونیورسټۍ اډمنسټریشن د هغې خلاف اکشن والی. که څوک یو پارټي کوي نو هغې آلریډي مخکې د ډپارټمنټ نه اجازت اخیستی، د وایس چانسلر نه اجازت اخیستی، خو دی دغه شی نه مني. دی راځي خپله نظریه په خپله د چړې او د ټوپک په زور په زبردستۍ باندې په خلکو باندې مني. که تاسو ته یاد وي په 2009 کې د انجینیرینګ یونیورسټۍ یو سټوډنټ و عدنان چې هغه د تنظیم شهید کړی و، د هغې ګناه صرف دا وه چې د هغه د تره زوی موسیقي اورېدا په سلو آواز کې. نو دی د هغه سره جنگ جګړه وکړه. د عدنان مخې ته راغی چې یاره تاسو دې سره څه کار دی؟ د خپل کار دی، ستاسو خپله نظریه ده. لکه اسلام کې هم دا وه چې لا اکراه فی الدین، په دین کې جبر نشته. نو په هغې وجه باندې دی هغه په ویکټو کې میخونه ټکوالي و، هغه په دې سر سروالی و. هغه د مور یو زوی و چې انجینیرینګ یې ایله کمپلیټ کړی و، هغه دی شهید کو. نو په دغه قسمه اکټیویټیز او دغه قسمه کارونو خلاف بیا موږ بھرپور احتجاج کوو. موږ د پریس سهارالو، موږ د ریډیو د ټی وی سهارالو، موږ اډمنسټریشن باندې دا فورس راولو چې یاره دغه تنظیم چې دی دغه دغه قسمه اکټیویټیز او کاروایان منی کړي. او کلام چې یو جنگ یو جګړه شوی ده، نو که تاسو تاریخ وګورئ نو په دې کې به پهل دغه تنظیم کړی بل تنظیم بنی کړی.
نو طارق افغان بیا تاسو خپل هم څو وارې جیل ته تللی، نو د هغې څه وجه؟
د هغې خو وجه دغه وه چې موږ همیشه کله د فیسونو کې اضافه وشي په دې یونیورسټۍ کې، کله داسې بل قسم کارونه وشي چې د هغې خلاف موږ جلوس وباسو، جلسه وکړو. نو دغه اډمنسټریشن دا نه غواړي چې دغه تحریک موږ وچلو، هغې په موږ باندې اف آی آر وکړي، موږ جیل ته دننه کړي. بل زه به دا ویم چې دا کله عدنان مړو نو د دغه تنظیم خلاف موږ یو ډېره ښه مبارزه کړو چې د عدنان ته انصاف میلاو شي. نو بجای د دې چې حکومت دغه دهشتګرد خلک نیولی وی، نو هغې موږ د نقص امن په بهانه باندې یو میاشت جیل ته کړو او د جولای میاشت ټوله موږ په جیل کې وستا. یا دغه سی پروس کال که تاسو وګورئ د ویلنټاین ډے پروس باندې چې کومه جګړه شوې وه په هغه کې یو سټوډنټ لګېدلې مو، نو په موږ باندې دی د دروغو تورونه ولګول، خاص کر په ما باندې چې دا ګولې څه چلولې ده. په موږ باندې د قرآن سوځولو د دروغو مقدمه وکړه چې یاره دی قرآنونه سیزلي دي. لکه دی د خپل سیاسي مقاصدو دپاره هر هغه کار کوي چې هغه بالکل لکه نه انسانیت مني، نه اخلاق مني، نه لکه هر هدف پوری زی. نو هغې کې هم موږ یو میاشت په جیل کې تیره کړه. موږ لکه د دغه جیلونو نه، د دغه زور زبردستۍ، د دغه زیاتو نه موږ نه یریږو. موږ همیشه خپل آواز اوچت کړی دی د امن دپاره، د جمهوریت دپاره، د ترقۍ دپاره، د طالب خلاف، د دهشتګردۍ خلاف، د انتها پسندۍ خلاف، او انشاءالله بیا به اوچت
کړو. اوریدونکو زه تاسو ته وایم چې طارق افغان چې کوم د د عوامي نېشنل ګوند د زده کوونکو د سازمان مشر دی، هغوی چې کوم تورونه ولګول په اسلامي جمعیت الطلبه باندې، موږ به هڅه کوو چې د هغوی غبرګون هم مخې ته راشي. طارق دره ته و چې تاسو د ټول پاکستان د ترقی پسند ځوانانو د اتحادیې د خیبر پختونخوا د څانګې تنظیمونکي هم استئ، نو اول خو زموږ اوریدونکو ته و چې دغه اتحادیه څه دا او څه کار کوي او تاسو خپله په دې کې څه برخه لري؟
په دې کې خو زه د خیبر پختونخوا د سیمې ارګنایزر یم، د آل پاکستان پروګرسو یوت الائنس ته، چې په دې کې زمونږ سره چې په پاکستان کې څومره هم ترقی پسند د ځوانانو تنظیمونه دي، چې په هغې کې بی ایس او ده، په هغې کې پی ایس او ده، په هغې کې نیشنل جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن دے، پاگی کی پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن دے، اداسی نور تنظیموں نے دی. منگ دی اداسی وسیع اتحاد جوڑو چی زمنگ نظریات زمنگ کم مسئلی دی چی داغی مشترکہ منگ حکمت عملی اگی تا جوڑ کو داغی مخنیوے کو. لیکن که منگو گورو نو هر طرف تا ترقی پسند خلاف دلتا یو انتہا پسندانا کارون روان دی، چی چرتا هم ترقی پسند سڑے دے، چرتا هم دا دی خاوری دا حق وقتون کو والا دی، هغوی په ټارګټ دي که تاسو وګورئ د عوامي نېشنل پارټۍ څومره کارکنان څومره لیډران هغه په ټارګټ شو هغه ووژلی شو صرف د دې د وجې نه چې موږ د طالب مخالفت کوو موږ د دهشتګردو مخالفت کوو موږ د انتها پسندو مخالفت کوو نو موږ وایو چې داسې یو تنظیم جوړ شي چې موږ دا ټولې که په بلوچستان کې څه مسله وي که په سند کې څه مسله وي که په کشمیر کې څه مسله وي که په خیبر پختونخوا کې څه مسله وي که موږ چېرې احتجاج کوو نو چې هغه احتجاج که په بلوچستان کې څه مسله وشي نو چې صرف د بلوچستان ترقی پسند سټوډنټان یا ځوانان نه راپاسي د هغې دپاره د سند ترقی پسند سټوډنټان او ځوانان هم راپاسي د هغې دپاره د اسلام آباد او د پنجاب ترقی پسند سټوډنټان هم راپاسي د هغې دپاره د خیبر پختونخوا ترقی پسند سټوډنټان هم راپاسي او یو مؤثره احتجاج کوي او د هغې مخنیوی
کوي. نو په لنډو ټکو کې راته ووایه چې ځکه چې ستاسې لاسته راوړنې دومره ډېرې زیاتې دي چې هغه ډېر وخت په موږ نه اخلي نو که په لنډو ټکو کې راته ووایه چې ستاسو دغه اتحادي څه نتیجې مخې ته راغلي که څنګه؟
نو فلحال خو دا د ارګنایزنګ په عمل کې دی موږ دا تنظیم ارګنایز کوو اوس دا چونکه اوس جوړ شوی دی موږ باقاعده د دې کار شروع کړی نه دی په ډېر لنډ ورځو کې به زموږ باقاعده کیبینټ اعلان شي او بیا به موږ خپل کار شروع کړو.
ښه د قبایلي سیمو ځوانان ستاسو خبرې اوري هغوی ته څه وایي چې څرنګه هغوی په دې کې ګډون کولی شي؟
د قبایلي سیمو الکانو ته ځوانانو ته خو به زما دا اپیل یي چې هغوی زیات نه زیات په سیاسي عمل کې برخه والي. دلته کې دا په دې پېښور پوهنتون هده پورې به زه دا ووایم چې څومره قبایلي ایجنسۍ دي نو د هر ایجنسۍ خپله خپله سوسایټي ده چې هغه خو صرف د یو ویلکم پارټۍ پورې او د یو کلچرل نایټ پورې محدود دي. زه به دې ته دا ووایم چې څومره زیات نه زیات دوی په سیاسي تنظیمونو کې ګډون کولی شي نو دوی دې ګډون وکړي چې د دوی اویرنس راشي دوی پوه شي په خپلو مسایلو باندې په خپلو وسایلو باندې او په خپل مستقبل باندې ځکه چې قبایلي هغه بدقسمته خلک دی چې د پاکستان جوړېدو نه اخله تر اوسه پورې دې ته د انصاف حق هم نه ملاویږي که چېرې چا سره زیاتی وشي نو د اف سی آر لاندې جرم به یو کس وکړي او د هغه ټول خاندان د هغه ټوله قبیله به حکومت ونیسي نو د دغې اف سی آر د خاتمې دپاره او د فارټا په دې خیبر پختونخوا کې د شاملولو دپاره سیاسي پارټو کې د قبایلي ځوانانو ګډون چې دی نو دا ډېر لازمي.
څه وایي تاسو چې ولې مطلب څنګه تاسو خپله باندې ویل چې د لسیزو راهیسې په قبایلي سیمو کې اف سی آر قانون دی هلته کې عدالتونه داسې نشته چې لکه نور څنګه د پاکستان په بندوبستي سیمو کې دي د دې تر څنګه سکولونه وړنګول شو داسې ډېرې خبرې دي نو څه ګوري چې د دې مسلو د حل لپاره قبایلي ځوانان ولې نه راپورته کیږي؟
نو قبایلي ځوانان یو خو د تعلیم ډېر زیات کمی دی په قبایلي علاقو کې بالکل لکه خلک ډسپلیس شوي دي آی ډی پیس شوي دي د خپلو علاقو نه بهر دي د هغې کاروبارونه تباه شوي دي نو په دې حالت کې چې هغه ټول نفسیاتي بیماران شوي دي نو هغوی به تعلیم طرف ته څه مخه وکړي هغوی به ترقۍ طرف ته څه مخه وکړي د دې دپاره لازمي خبره دا ده چې حکومت فوراً قبایلی علاقې په دې خیبر پختونخوا صوبه کې شاملې کړي هلته د اف سی آر خاتمه وکړي هلته عدالتي انصاف وړاندې کړي هلته د تعلیمي ادارو د یونیورسټو اعلانونه وکړي او په سیاسي پارټو باندې خو چونکې دوی بندیز نری کړی دی خو هغه شان حالات هلته نه دي جوړ چې سیاسي پارټۍ خپلې هلې ځلې وکړي د دهشتګردي به ختمول غواړي هلته کې ځکه چې د دیرشو کالونه دا کم جنگ چې روان دی په دې کې دغه د قبایلي عوام چې دی دا د سینډویچ په شان دل شو دی مړ شو دی پړم شو او مړم شو.
سمه ده موږ سره یو ریدون کړل دوی سره خبرې کوو ستړي مشي څوک خبرې کوي؟
دوبای نه خبرې کوم جمال الدین مې نام ده دا څو چې دا کوم خبرې اوس کړې کنه لکه اوس مذهبي پلټۍ دی دغه کې کوم پوی کسان وي لکه مطلب دا ده چې پښتونولي ته ضرار نه ورسېږي کنه کوم مذهبي پلټۍ دی دا کې یو دوه درې کسان مطلب پوی کسان چې شر غبال نه جوړوي او کوم سیاستي پلټۍ دی دغه نه داسې یو دوه درې کسان چې شر غبال نه جوړوي لکه داسې د آر فرقې نه کاسون یوه کمیټه غوندې جوړه شي چې آر فرقې نه کاسون کوي چې یوه موافقه یو شی کړای شي مونږ ته خو د شرارت د غبال د مشکل خو مونږ ته ټولې دېغه پوی نه روغورېدي چې یو دلر درسي یو دلر درسي یو یې چې زه په خاکه یم بل یې چې زه په خاکه یم مونږ ته یې ضرار ورسولو حکومونو ته پښتو ته هم ضرار ورسولو.
او تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتئ؟
زه خوست سره تعلق ساتم.
ښه مننه ستاسو نه طارق که تاسو له دوی په خبرو رسیدلی وای نو ما چې څو غي سلاغه داسې دي چې دوی پښتانه څوک مطلب څوک ته یو لار خې څوک ته بل لار خې کم خو لاړ شي
بالکل دی خبر صحیح ده او دا د وخت ضرورت هم دی لکه څنګه تاسو سګوري دا د گوادر کاشغر د روټ د راهداري د بدون دا خبره کیږي نن سبا په دې په پښتنه سیمه کې ډیر یو لوی احتجاج روان دی نو دا همیشه د پنجاب بالا دستي طبقه د دې پښتنو سره ظلم کړی دی د دې په حقوقو باندې ډاکا چولې ده دغه یو فرچون چینجر په انګلیش کې دې ته وایي چې قسمت بدلون کې یو پروجیکټ وو چې هغه به د حسن ابدال داودخیل بنو لکیمر ودی خان زوب او د پښتون سیمه باندې به دا گوادر ته رسېدو چې د دې سره به یو فایبر اپټیکل کیبل لائن او د سره به ګیس او تیل پایپ لائن او یو به ساته سرین ټرین او اکنامیک زون به سره فری ټریډ زون به سره د دینه به افغانستان ته 15 لارې تلې ایران ته به دینه لارې تلا چې د سنټرل ایشیا به ټول د پښتنو په غیږ کې راغورځولې و او د دینه به درې عرب خلک چې دینو اغه فائدہ او چتوله خو د بدقسمتۍ نه د پنجاب بالا دستي طبقې اغه لارې بدل کړه او پنجاب باندې بوتلا موټر وے لاہور پورې لاہور نه بوس کراچی پورې موټر وے جوړې بیا بغو درته نو دې سیاسي پارټولا کاغه مذهبي دي ک مولانا فضل الرحمن دي ک سراج الحق دي ک محمود خان چغزي دي ک پی ٹی آئی دا عمران خان دي ک این پی دا په کار د چې دا خو د یو سیاسي پارټي مسله نه ده دا غي ایشو نه ده دا خو د قوم د صوبې د مستقبل مسله ده د دې د ترقی مسله ده چې بدی باندې دا ټولې پارټي یو شي او بالکل په یو اتفاق باندې د مرکزی حکومت ته ودرېږي چې نور د پښتنو سره دا ظلم دا زیاتې دا نه منو زما په خیال دا ضروري خبره ده د وخت مناسبت سره چې دا ټولې پارټۍ کاغه مذهبي دي ټیک دا غي بخپله نظریه د فضل الرحمن بخپله نظریه د جمهوریت اسلامي بخپله نظریه د عمران خان بخپله نظریه خو حقوق او فائدہ زمونږ د ټولو یو دا ګټه او نقصان زمونږ د ټولو شریک دي
اوردن کو ترک افغان چې کوم تورونه ولګول په پنجاب حکومت باندې یا مرکزی حکومت باندې نو هغوی لدی څخه انکار کوي ترک خپل خبرونه ته برا شو تاسو لاسته راوړنو ته برا شو نو دا ته وایي چې د 2008 نه تر 2009 پورې تاسو په امن کې د ځوانانو رول یا یوت پر پیس په نامه باندې تاسو د خبر پښتونخوا د څنګه مرستيال همکار هم پاتې شوی ستې نو پر دغه غرض موږ ورته کوته وای
دا د جی سستینبل پیس اینڈ ډیولپمنٹ ارګنایزیشن سپیډو چې د یو څنګه وا یوت پر پیس ځوانان د امن لپاره زه د دې د صوبې مشرومه او په دغه لړ کې موږ به د پېښور یونیورسټي د اګریکلچر یونیورسټي د اسلامي کالج د انجینیرینګ یونیورسټي د دې ټولو یونیورسټو د هر ډپارټمنټ ځوانان جنکۍ ولکان دي ته به موږ په امن باندې په جمهوریت باندې په لیډرشپ باندې په دې باندې به موږ دې ته ټریننګونه ورکول په دې کې یو غټ ډیولپمنټ موږ دا کړو چې پاک افغان یوت کونسل موږ جوړ کړی و چې د افغانستان نام ځوانان راغوښتي و دلته کې او د پاکستان ځوانانو پکې موږ په دې غونډ ملکي هغه سیمینارونه کړي بیا موږ د دې ځین افغانستان ته تللي و چې را پیپل د عوامو د عوامو سره چې کم رابطه ده چې دا د دې دواړو ملکونو ترمنځ سیوا شي او زموږ د کم کشالي چې دي په دې ترو باندې موږ د عوامو په ذریعه د ځوانانو په ذریعه ځکه چې ځوانان د مستقبل معماران دي او په دې ذریعہ باندې دا زمونږ اړیکې چې کوم دي د خیشي او موږ په امن سره او په خوشحالي سره ژوند تیر کو دغه زمونږ دغه بل د کم کلستر بمونه چې دي د دې خلاف موږ مهمونه چلول په یونیورسيټي کې د سمال آرم چې کوم دا وړي اسلحه دي د دې خلاف موږ مهمونه چلول چې را دا ختم شي د دې استعمال کم شي ډیر زیات داسې د هوائي فایرینګ شو چې دا یو ډېر ناسور دی زموږ په معاشره کې د دې خلاف به موږ مهم چلاو
تاریخ موږ سره وخت ډېر زیات کم دی نو زه غواړم چې لنډې لنډې پوښتنې ستاسو نه وکړم او تاسو ماته لنډ لنډ ځوابونه راکړئ ستاسو د امن تحریک په نامه چې کوم ستاسو تحریک وو نو د هغې په اړه اوردونکو ته لږ وایي
د امن تحریک زه د ځوانانو کوآرډینیټر وم دا کله چې د سوات نه آی ډی پیز رالل نو ډیر داسې تنظیمونه چې چا به دی آی ډی پیز د پاره چا بوله لوټه وړي چا بوله وړول چا بوله خیمه وړه او موږ په دغه ټیم کې داسې پروفیسران وکیلان او موږ داسې ترقی پسند سټوډنټان موږ کېناستو او په دې هم سوچ وکړو چې دا ارسه خو څه عالمي دنیا ورکوي څه د پاکستان حکومت ورکوي څه نور تنظیمونه خو امن به څنګه راولو د دې دپاره به کوشش څوک کوي نو موږ د امن تحریک په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړو چې د هغې موږ ډېرې غټې غټې قبایلي جرګې د سوات جرګې د دې غونډې صوبی جرګې مونږ وکړې او د آی ډی پیز د واپسۍ دپاره مونږ چې دی نو اقدامات وکړل او امن به څنګه راځي د هغې دپاره مونږ یو تاریخي اعلان پېښور پېښور ډکلریشن په نوم باندې په ټیکسټ بک بورډ دفتر کې دو ورځې سیمینار وکړو چې په هغې کې ما د تعلیم په اړه پرزنټیشن کړی و امنګ اعلان پہ خبر وکړو چې پاغې کې دا خبرې وی چې را حکومت ته ټارګټډ اپریشن وکړي دا د دروغ اپریشنونه چې کله یو اپریشن دی کله بل اپریشن دی کله بل اپریشن دی موږ دا نه منو او پاغې کې ډېرې داسې خبرې وی چې هغه موږ حکومت ته د ملک اسټابلیشمنت ته وړاندې کړې وی چې په دې خبرو باندې عمل وکړي شي نو امن راتلی شي.
سم طارق تاسو د پاک افغان یوت کونسل دغه کې هم راځي جوړونکو کې هم راځي دغه کونسل نو دغه کونسل څه ګور داسې ډېر غیر فعال نه ښکاري نن سبا؟
بالکل جی دا نن سبا لږ غیر فعال شوی دی موږ دلته چې کوم دا پاک افغان پیپلز فورم دی نو دا غي لاندې اوس موږ کار کوو دغه تنظیم چې دی نو هغه لږ غیر فعال شوی دی خو زموږ اراده دا ده چې ان شاء الله دا به ډېر زر موږ بیا دوباره فعال کړو.
سم تاسو یو شمېر سیمینارونو کې ورکشاپونو کې هم برخه اخیستې ده نو د ځوانانو سخدریزۍ په نامه چې کوم ورکشاپونه شوي دي په پېښور کې د هغې په اړه اوریدونکو ته وایي چې سخدریزۍ څنګه نن سبا ده او د هغې نه د پښتانه ځوانان څنګه متاثره کیږي؟
انتها پسندی چې کومه په دې خطه کې زمونږ روانه ده نو موږ خدا وایي چې دا دهشتګردي چې کومه ده دا انتها پسندی چې کومه ده نو دا سټیټ سپانسر ده ځکه چې لس دولس کاله وشو تر اوسه پورې ډېر اپریشنونه وشو او دا غي خاتمه نه کیږي. یو ورځ دی وایي فضل الله مړکو بل ورځ وایي حکیم الله مسعود مړکو خو دوه درې ورځې پس هغه بیا را پیدا شي نو دغه انتها پسندی چې کومه ده نو ځوانان چې دغه ذهنونه کچي او سټیټ سپانسر دا دغه مذهبي پارټي چې دغه په کاروایانو باندې اس قسم چک نشته چې نېشنل اکشن پلان اوس جوړ شوی دی او په پېښور پوهنتون کې اوس هم د جماعت الدعوا لټریچر چلیږي هغه په کمرو کې تقسیمیږي د دې موږ بھرپور مخالفت کوو او سو سو پیره موږ یونیورسټي اتارټیز ته وکړه ولیکل درخواستونه ملور کړل چې دغه تنظیم بین تنظیم چې کومه دی دا دلته لټریچر تقسیمی خو چارواکی د دې خلاف اس اکشن نالی نو په دغه حال کې چې دغه بین تنظیمونه خپل لټریچر تقسیمی نه څنګه انتها پسندی به څنګه ختم شي؟
سم که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې هغه کوم وسلوال دی خو به د هغه پکې نه کوي او د ټولو خلاف پوځي عملیات روان دي. طارق افغان په اخره کې درته وایي چې اخري شی بی دي راتلونکي لپاره ستاسو پلانونه څه دي او څه کول غواړي او دغه رنګه پښتون ځوانان لپاره څه پیغام لري؟
چونکی زوس د پښتون سټوډنټس فیډریشن د مرکزی ارګنایزینګ کمیټې ممبر مې زمنګ اراده دا ده چې دا د پښتون ځوانانو د تنظیم دا موږ په داسې جدید خطوط باندې منظم کو چې هغه ځوانان په خپل مسلو باندې په خپل ایشوز باندې هغه بالکل پوي چې زمنګ دشمن څوک دی زمنګ دوست څوک دی زمنګ وسایل څوک دی زمنګ سدي زمنګ وسایل موږ نه څوک وړي ولي وړي په سوجې وړي دا د شتګردي چې روانه د دې تاریخ څه دی د موجوده شکل څه دی او راتلونکی شکل به سي زمنګ د تعلیم اهمیت څه دی او تعلیم به موږ په دې سوسایټي کې خورو څنګه زمنګ د خپل ژبې او د کلتور لبه موږ ترقی څنګه ورکو نو په دغه خطوط باندې موږ د خپل تنظیم منظم کوو او خاص کر نن سبا چې کوم د گوادر کاشغر د ایشو ذکر ما وکړو په دې باندې زمونږ د تنظیم یو بھرپور سټینډ دی یو کوټلې ګامونه موږ اوچت کوو بلو زمونږ په کوټه کې د ټولو سټوډنټانو د تنظیمونو یو آل پارټیز کانفرنس شوی دی او دغه سیمنګ اوس دلته کې هم دا پلان لرو چې د دې صوبې په ټولو تعلیمي ادارو کې په کالجونو کې په یونیورسټو کې موږ داسې یو مهم وچلو چې موږ پمپلټ تقسیم کوو چې هغه کې د دغه ایشو باره کې خبري په دې کې موږ ریفرندم یو کوو.
مهرباني ډیره مننه تاسو نه طارق افغان موږ سره د پېښور نه د سکایپ لارې ملمو تاسو د هغوی په لاسته راوړنو واوریدل چې هغوی څه قسمه مبارزه روانه کړې د پښتنو د حقونو لپاره. همدې سره خپل کوربه سلام ته اجازه ورکړئ د الله په امان.
நாரி 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 நா زمون کم ده محبت لپارا هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران